مجله صبحانه رادیو آزادی. البته این مجله صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدین.
در ازیاد تمنن استتر فروخ دوستانو دایو ساتخ پروانه در سید قدر جلالوف پا تخنیکی همکاری رندگیگی. د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی اوس په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او طالبان له سیمې تښتېدلی دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسي جرګې غړي په فرا کې د ایران لاسوهنې ته سخته اندېښنه لري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی د افغان ځواکونو په ولکه کې ده او جګړه د غلطه درېدلې ده. د فرا د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې ډېره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرستان ولسوالۍ ته به نن یو پلاوی سفر وکړي او د پرونۍ پیښې دقیقه څېړنه به وکړي. هغه د طالبانو ادارت کړه چې ګواکې په پراخو بریدونو سره یې اجرستان ولسوالۍ ته سقوط ورکړی دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه خپاره شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په ورسې دو طالبان لسیمی وتل. د غزنی د والی ویان عارف نوری ویلی دی چې په دې بریدونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 13 افغان سرتیرو وژنه تایید شوی ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل تر هګر او د سه شنبې په شپه په فراه کې په بریدونو سره د فراه د ګمرک ځینې خونې وسوځولې او قیمتي تجهیزات یې وران کړي دي.
فعلاً 1500 په محصولي ګمرک د فراه په مرکز کې ولاړ دي، کار جریان لري، اما سیستم د کمپیوټري مې بتی شوی په مشکلاتو سره خامخا موږ ډېر شعبې و تلای شي د سلو لکه په شاوخوا کې مختتوان شدلی وي.
طالبانو تېره سه شنبه د فراه د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل چې تر 3 ساعته جګړې وروسته بیرته په شاو تمبول شول. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د فعال هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم کې په 14 کې وشل شو. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي د هدایت الله ظهیر او نورو وشل شو کسانو د یادښت د مراسمو په اړه چې پرون شپه په همدې کرکټ سټیډیم کې جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
شهید هدایت الله ظهیر یاد سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو په لوبه کې باید بریالۍ لوبلې ته ورکول شوی و. د ننګرهار والی له لورې سطره دي چې لوبې سرسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په 3 پرله پسې 14 کې په هدایت الله ظهیر سربیره 2 کسان وشل شول او نږدې 50 نور ټاپیان دي. د ننګرهار د والی وان خغلی خوګیاڼي ویل چې د دې بریدونو جدي تحقیقات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژۍ له کمشنر میګل آریاس سانیت سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې زیاته تمه لري. ښاغلی ظریف ویل دا اټومي دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر 2 ورځنۍ لیدنې وروسته ویل چې موږ هڅه کوو چې دا تړون خوندي وساتو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړه او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر روانه مې میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگټن د اټومي تړون په بدل کې لرې شوي بندیزونه بیا لګوي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د وروستیو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. بلور ته امریکا د وینزویلا انتخابات شرمونکي بللی دي او د دې هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو ویلي دي چې مادورو به د قانوني ولسمشر په توګه ونه پیژني. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ویلي دي نیکولاس مادورو د 15.8 میلیونه رای په ترلاسه کولو 8.5% کې رای ګټلې دي او د هغه نږدې سیال د 1.8 میلیونه رای په اخستو 21% رای ګټلې. که څه هم په انتخاباتو کې درې ورکوونکو د ګډون د اندازې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي په حواله ویلي چې د وینزویلا په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون 22% کې ثبت شوی دی. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د لاتیني امریکا 14 هیوادونو د وینزویلا انتخابات رد کړي دي. دا هیوادونه وایي په پراخ ډول د دولتي امکاناتو په کارول کېدو له انتخاباتو د ولسمشر مادورو د دوه سیالانو له منع کېدو او حکومت ته د انتخاباتي شورا نږدېوالي په غیر عادلانه توګه نیکولاس مادورو ته برتري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. هغه ویلي د عدلي وزارت ته د معلومه کړي چې آیا د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د سیاسي اهداف په خاطر نفوذ کړی او یا هم د اوباما له ادارې چا داسې غوښتنه مطرح کړې او که څنګه. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر ولیکله او ویل چې سبا به رسمن خپله غوښتنه مطرح کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غزنی والی وایي د دې ولایت اجرستان ولسوالي په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او دغلته جګړه آرامه ده.
هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاص شوي رایکلدي میرامود ته رسېدلي.
مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په فراه کې د ایران د لاسوهنو له امله جدي اندېښنه څرګندوي.
کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې بندونه جوړ شي یا حتی موږ پلان ونیسو صحه نامن کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه په همدې خپرونه کې اوري او دا هم اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ او افغان حکومت دې پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس څخه دې دفاع وکړي. د خبرونه په جریان کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نننۍ کتنې په اړه هم جزئیات اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې به دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پرې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او اوس وضعیت په کنټرول کې ده. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په رسیدو طالبان له سیمې وتښتېدل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې اجرستان د دوی په لاس سقوط کړی او ګڼ افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیفی الله ستنگزی او په دې اړه جزئیات.
د غزنی والی وایي په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوي او جنگ درېدلی دی. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موز کمانډو قطعات ورسېده په 4 بالا هلیکوپټرو کې او 2 بالا نور هلیکوپټرو. د دې یو شمېر پولیس چې د څو ورځو مخکې زخمیان شوي وو هغوی هم باید دخل کړي وو. غزنی د هغو په هېواد نور پولیس ورغله. هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاص شوي هغوی دې دایکلدي میرامود ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده. دې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبری اژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یکشنبې په ورځ د ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په رپورټ کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخوه د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوې شوی او غنو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وی د دوشنبه پورز به د اجرسان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولېګل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي. تر دې مخکې د ازادي راډیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوری د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرستان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی په اجرستان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فرا ښار د دوی له حملې څخه کم یو اونۍ کېږي. فرا ته وړم ورځ ګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځیانو څخه خپل ملاتړ ډاډ څرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوې ختمه شوي.
د سیفی الله ستانکزی په راپور کې مو ورېدل چې د غزنی والی وی اجرستان ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او دغلته وروستۍ جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ننګرهار والی په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام لکومې لوبې پرته د شهید شوي هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټېډیم په شو بریدونو کې وژل شو. په زهیر سربیره و کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور په دې کې ټپیان دي. د ننګرهار د والی لوایانات الله خوګیاڼي سره سیفی الله ستانکزی مرکه کړې ده او د زهیر د یاداښت د مراسمو او د جمعې د شپې د پیښې د څېړنو په اړه له هغه ځینې پوښتنې کړې دي.
رمضان کپ په نوم پلان شوی وي او د پیل په راسیم و لومړۍ لوبې لوبې ترسره کېدي. بلې چاودنه رامنځته شوه چې په دې چاودنه کې اته کسان شهیدان شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په شهیدانو کې د دې لوبو تنظیمونکی او ټولنیز فعال هدایت الله زهیر هم شامل و. شهید هدایت الله زهیر یاد سفر باندې د هغه د کورنۍ غړي او ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان ننګرهار والی حیات الله حیات هم هلته حضور درلود. د هغه جوړ شوي انځور ته او هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و هغه هلته ښودلی و چې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د ننګرهار والی له لورې هماغه کپ ترسره دي چې لوبې ترسره شته سیالۍ ودنډول شوې او د شهید زوی ته ورک.
د ټپیانو یادونه مو کړله. ټپیان اوس په ښه حالت کې دي که څنګه؟ د ځینو ټپیانو ویل کېږي چې روغتیایي حالت نازک و، هغوی اوس څنګه دي؟
ټول ټپیان تقریبا شوي دي. یوازې 13 ټپیان اوس موږ په روغتون کې تر درملنې لاندې لرو. ولې یو ټپي وضعیت ډېر مطمئن نه دی.
د پیښې پړه خو چا نه واخیستې تر پرونه. د تاسو راپورونه څه شوي دي؟ تحقیقات مو چې په دې اړه باندې وکړل څه نتیجه یې ورکړله بالاخره؟
په همدې مراسمو کښې هم ننګرهار والي ډاډه ورکړل. یو ډاډې دا اوس چې د قضیې جدي څېړنې روانې دي او ډېر ژر هغه لاسته راوړنې چې موږ یې ولرو دا به د ولس سره شریک کړو او عملا په دې برخه کښې کار روان دی. دوهم موضوع یې هم یې له مدني فعالانو څخه وغوښتل چې د شهید هدایت الله زهیر هغه ملي پروګرامونه چې دوی به تنظیمول او پکې به یې هلې ځلې کولې دوی د هغو په بل باندې کېږدي او تر څنګ یې ډاډ ورکړ چې هغه ځای چې د شهید هدایت الله زهیر په ژوند باندې د هغه ډېره علاقه وه یو ځای چې هغه به یا لوبغالی واوسېږي یا به څلور لارې واوسېږي د مراحلو د طی کېدو وروسته به د هغه په نوم ونمول تر څو د هغه ژوندی پاتې شي.
د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی و چې دغلته یې په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو د جام د ورکولو په اړه چې د چاودنو له امله د شهید شوي هدایت الله زهیر زوی ته والی و نورو مقاماتو ورکړ ازادي راډیو سره یې معلومات شریکول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فرا کې د ایران لاسوهنې اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران نه غواړي چې په فرا او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ناامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فرا یو شمېر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. اکرام الله اکرام پې رپورټ برابر کړی.
په فرا ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅکله نه غواړي چې له افغانستانه ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فرا کې د بخش آباد بند کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنۍ زور اخیستی.
ټول همسایه ملکونه د افغانستان د اوبو نه دوی فوق العاده استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا
دا اندېښنې وروسته له هغې ډېرېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي فرا ولایت ته د یو سفر پر مهال وویل چې د فرا جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فرا امنیتي حالت یې وڅېړه. ښاغلي بهرامي که څه هم ښکاره د کوم هېواد نوم وانخیست خو ویل چې د سلما او یو شمېر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فرا ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي چې کابل او تهران د هلمند د سیند د حق په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي او ایران اړ دی چې په دې اړه په متقابل عمل لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د فرا استازی موسی خان نصرت وایي ایران د بخش آباد برېښنا بند د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فرا نام نه کړي.
د ایران مداخله د فرا په چارو کې د نره دومه فرا د بخش آباد د بند جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه که په هر شکل وغواړي پرې به نه شي دا بند جوړ شي. د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کوي، هغو سره به مالي کومک کوي، مهمات دا شی به ورکوي. د دې لپاره حکومت باید تدابیر ومري چې جنگ مهار کړي.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فرا کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبه ایران ته بهیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دغه بندونو کار په تیزی سره روان دی. د سلما بند د هند په مالی مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډېرې با اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په جریان کې روسیې ته نن د هند صدر اعظم د سفر موضوع هم تعقیبو. د ورسی جرګې یو شمېر غړي او دیني عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت دې پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل هیواد او ولس نه دفاع وکړي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو او ملګرو هیوادونو وسلوالو طالبانو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان دینی عالمان په روژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی، افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
هغه سولې ته تن نه ږدي او مقابله کوي. دوی باید هم خپل امنیتي تدابیر ټینګ وساتي، خپل امنیتی تدابیر باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتی ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولس باید ودرېږي. نو په دې هم نه کېږي چې هغې وړاندیز نه مني او حکومت هم باید د خپل امنیتي تدابیرو نه لاس وانخلي، خپل امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي، مقابلې ته ځان اماده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تېرې اونۍ په وروستیو کې د فرا مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فرا په ګډون په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوي، نو په خبره یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوي وه. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
هغه څوک چې دا دلیل نیسي او وایي چې په دې کې د بدر غزا شوې ده، نو د بدر غزا د مشرکینو سره شوې ده. د افغانستان ولس مسلمانان دي، د افغانستان اردو پولیس دا مسلمانان دي، د افغانستان نوم اسلامي جمهوری افغانستان دي. نو زه په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوم چې څوک په جنگ کې درګیر دي، چې د افغانستان په ولس نور ورحمېږي. د افغانستان ولس نور د جنگ توان نه لري، د افغانستان ولس نور د جنازو توان نه لري، د افغانستان ولس نور د
له دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان د عالمانو شورا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه او له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او اوس هم له سالی محمد سالیس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو کې سره غلي دي.
بالتیمور پوسټ آنلاین خپرونې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. پر ایران د امریکا بندیزونه د افغانستان حیاتی تجارتی پروژې ته خطر پیښوي. خبرونې د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړون څخه به وځي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي، هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوې ده. بالتیمور پوست خبرونه په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندستاني ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسر افغانستان لپاره د حمل او نقل د یو دهلیز لپاره طرحه شوې ده. دغه پروژه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره وروي او پر پاکستان چې کله کله غیر دوستانه چلند خپلوي د افغانستان اتکا کموي. د خبرونې په باور په اقتصادي لحاظ د افغانستان بسیا کېدل پر نړیوالو مرستو هم د کابل اتکا کموي. دغه راز د کوکنارو د کښت او قاچاق تجارت ته ضربه رسوي چې د وسلوالو طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. په لیکنې کې ویل سوي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې پر ایران به بیا بندیزونه لګول کېږي او مالي ادارې له تهران سره د تجارت په صورت کې جریمه کېږي، د چابهار پروژې پر ثبات هم سیوری غوړولی دی، ځکه بانکونه د مجازاتو او جریمه کېدو له بیرې له مالي چارو شاته کېږي. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندستان لخوا پرانستل سوه. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر هغو بمي چاودنو لیکنه خپره کړې چې د جمعې ناوخته وسوې. دغه حمله څو بمي چاودنې وې چې د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو پر مهال په ورزشي سټوډیوم کې وسوې. د ورځپاڼې په حواله اته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکلي کرکټ لوبه د هغو افغان کډوالو لخوا افغانستان ته راوړل سوې چې د مهاجرت پر مهال یې زده کړې وه، چې اوس په یوه محبوبه لوبه بدله سوې په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې. ګارډین د دې پیښې په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي دا څلور چاودنې وې چې دوی په لوبغالي کې او دوی د باندې وسوې. ورځپاڼې ننګرهار هغه ولایت یاد کړی چې روان میلادي کال په کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. د ناامنۍ تر ټولو وروستۍ پیښه اته ورځې مخکې د مستوفیت پر ودانۍ حمله وه چې 15 کسان پکې ووژل سول او داعش ډلې مسؤلیت واخیست. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په ننګرهار کې چې د طالبانو تر څنګ د داعش جنګیالیو هم پکې نفوذ کړی، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله والي محمد ګلاب منګل استعفا وکړه. د ورسپانې په باور دغه حمله پر افغان حکومت د خلکو باور په داسې حال کې کم کړي چې په تلي یا میزان میاشت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی روان دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه پرس روسیې ته ځي چې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په نننۍ کتنه کې به د دواړو هیوادونو د خاصو ستراتیژیکو اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې حواله رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
کرملین وایي تمه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو شراکتونو پر پراختیا خبرې وکړي او حساس نړیوال مسایل هم د دواړو مشرانو په کتنه کې شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د نړیوالو مسایلو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر د پراخې تبادلې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ځانګړي مشارکت د غښتلي کولو لرلید هم شامل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله د هند او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ملي انکشافي لومړیتوب هم د خبرو په اجنډا کې شامل موضوعات دي. د هندوستان او روسیې مشران په داسر کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره لوړه وکړه. د پوتین او مودی دا کتنه پر داسې مهال کیږي چې د بیلابیلو موضوعاتو له کبله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې سوي دي. دا اړیکو په دغه ترینګلتیا کې د اوکراین په چارو کې د روسیې لاسوهنه، د سوریې په اوکراینه جګړه کې د روسیې نقش او د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ماسکو د لاسوهنې ادعا شامله ده. په دې وروستیو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تودې سوي چې هندوستان دې مسئلې ته په غور سره ګوري. بلخو د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي هندوستان د خپل ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري، ځکه له هغو افراطي وسلوالو چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي پوځیانو حملې کوي د اسلام آباد د ملاتړ له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې تر پخوا خرابې سوي دي. په دې کتنه کې به له روسیې څخه د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي دستګاوو درانیولو موضوع هم شامل وي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. څړونکو په یو ډول ګل کې یو ډول نوې انټي بایوټیک موندلې ده. دا څړول دې په دې ډول اسمه ساروان اورو.
چړونکو په یو ډول ګل کې چې یا سمن تمباکو یا نیکوتینا نومیږي یو نوی انټي بایوټیک موندلی چې فنګسونه له منځه وړي. د آسترالیا د وکتوریا ایالت د لاتروپ پوهنتون څېړونکي وایي چې د نیکوتینا یا یاسمن تمباکو په ګل کې داسې خاصیت او پپټید موندلی چې یو نوی انټي بایوټیک ورڅخه جوړېدای شي. دا ګل چې خلک یې په کورونو کې د سینګار او تزین لپاره ساتي، د فونات په وړاندې د دفاع لپاره یو ډول فنګس ضد مالیکولونه تولیدوي. د لاټرو پوهنتون څېړونکي اوس په دې هڅه کې دي چې د انسانانو د عفونتونو د درملنې لپاره له دې ګوله د انټي بایوټیک په توګه کار واخلي. ځینې عفونتونه د انټي بایوټیکونو په وړاندې مقاومت شي او ځکه په کار ده چې نوي انټي بایوټیکونه وموندل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو. مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اتنی میں بجے شوی دی پام اکڑے دو مہم و خبرنو لنڈیستا. دا غزنی والی وائی پا اجرستان ولسوالی کے افغان پوزیان برلاسی شوی دی او جنگ درے دلے دے. دا فراد گمرک تاسیساتو دا ورستے جگڑے پا خاطر چکم لس میلیون افغانی زیان لی دلے دے. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلوالۍ جام له کومې لوبې پرته د مرحوم هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیموونکی و چې د جمعې په شپه له یو شمېر نورو کسانو سره د کرکټ په سټېډیم کې په چاودنو کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبې پورس له اروپایي ټولنې د انرژۍ له کمشنر سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونو د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې زیاته تمه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د وروستیو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی دی. امریکا، اروپایي ټولنې او لاتینی امریکا د انتخابات او د مادورو انتخاب رد کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ به په دې اړه نن جزئیات ورکړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه د رښتین حق پرست په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د زری د پوستې په پولیسو چې مخالفین ډزې وکړې، دوی په متقابلو ډزو کې د خلکو کورونه ولي. دی وایي سربیره پر دې د دغه پوستې منصوبین کله سړک ته راکیوزي او خلک ځوروي. دی دا هم وایي د سروبي په سیمه کې پاټک هم اچوي او ماشومان، سپینګیرې، ناروغه ښځې په ساعتونو ساعتونو ایساروي او کړوي. دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
بستاسي نوم څه ده او د کوم ځای هم ټلیفون کړی؟
رښتین حق پرست یم، د پکتیکا ورګون څخه خبرې کوم.
څه مشکل دی؟
مشکل دی هغه پولیسو د اربکیانو دای دلته پیرکټی کې زری چې پوستې اربکیانو مشکل دی.
ته څه مشکل رامنځته کړې؟
یو خو ډېر چک ځای دی، تقریبا یو ساعت مزل دی، ټولو خلکو لیدلی د زری چې پوستې. یو انه چې ارګون بازار ته ځي یا هغه نه راځي، دوی ته د یوه پې په اوبه په زور ورخېږوي. بل دغه دی چې په زور د بازار نه سامان درنه راغواړي، هغه به په زور ور وړي. او بل چې یو انه ځي په بس راکوز شي خلکو سره، نو په زور په خلکو باندې دا وړه وړ چې ماشومان د ځوانان غونډه وخېږي تر مازدیګره پورې دوی هغلته پوستې ور باندې جوړوي. بل دا مشکل ده چې که دوی باندې طالبان کله ټکان وکړي، نو دوی کورونه ولې غټ خلک یې شهیدان کړه، موټرې وویشتلې. بل داسې مشکل ده چې دوی یو دغه پوستې نه بلې پوستې ته ځي، خلک بس په زور ورسره ولي. یو پنجشنبه په ورځ کې وخت د پوستې نه د دغه ځای نه تر ترمیرې ګیټ پورې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل دی. دوی خلک پنځه شپېته نفرې ټول کړي وو. دوی په منځ کې روان وو، ته ویلې چې تاسو به موږ هغه ځای ته رسوئ دغه زموږ طالبان ولې. نو بل دغه دی چې دلته مریضان وي چې درې هغه د کیانو د ماستې سروبي پر دا ټول خلک یې ورباندې دي. دغه خو مریضان وي، ولا ډېرې ښځې وي، ولا هغلته مړې شوي، د اولادونه مړې شوي.
کدا خبر من مسئول سره مترکو کاغه و چې دا کومک دی ورسره کی کنه دا وبو دی وروخه جې دغه پوسټو ته کنه ځکه چې هغه خدمت کوي
خو ګوره دا خو خدمت نه دی ولا د شر د پاره راغلی دي او بیا مخکې چې واغه څنګه وبخیزه ولې دا خو ولا شر جوړ کړی دا بل خو ولا نه په اسلام کې شته نه په قرآن نه یو اوبه خو نه دي ټول شر فسادونه په دوی کې موجود دي
تاسې دغه مشکل ولسوال ته ویلی
ولسوال والی په اتر وزارت پورې مرسته والی به د څو پلان مشکل وزارت په بل کال څه وخت نرمي راغله بیا چې هغه خلاص شو نور دلته خو رقم رقم او پولیس را بدلوي بس دغه مشکل جوړ کړی دی قسم دی اوس زما خبره چې دی ولاکه ما ژوندی پرېږدي خو اوس ورته مجبور یم که مړکوي کوي نه ښځه پېژني نه مریض پېژني نه سپینځیره پېژني نه ځوان پېژني هر چا باندې دا څنګه اوبه دي بیا چیش پره راغلي دي د چیش امنیت دوی موږ ته ساتلی دی څه کړي دي ولا شر د دوی نه جوړ شوی دی
والي ته هم تللي یاستئ
والي ته تللي یم کوه ولاکه یو څوک م اواز واوري دغلته چې ورشې وروخې دي ولا دوی قسمونه ته کې څه څه افغاني راولی ولکه هغه م رانه خلاص کړي خپل ځان ته یې کسب افغاني م هر یو دوی دغه څه وایو
دا خبره موږ یو ځای ته رسو مسؤلینو غوږ ته به یې ورسو خو دا درته وایم چې دا د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دی او که نه څوک دي دا کوم ځواکونه دي
اربکیان ورته یې یا محلي پولیسو ورته یې دغه دي په کې نور پولیس دی په داسې څنګه کمانډانان پورې ته تړاو لري او داسې ملي اردو پکې نشته په دښته
داسې مثال تاسو ویلی شئ چې دوی په چا ډزې کړي د چا کور یې وران کړی کومه سیمه یې ویشتلې
ډېر یو نه ګوره موږ ورته ویشتل ډېر کورونه یې ویشتل والا په پټیو باندې سړي ناست و هغلته والا هغه یې ویشتل موټر یې ویشتلې ما په مخ کې ویشتلې دي اوس د پنجشنې چهارشنبه په ورځ اردون بازار ته تلم دی نن تللی وم د پاسه نه یې خلک په منځ کې راکوش شول ورته ویل تاسو ول نه رخېږئ نو توپک یې په کندغو په فلو باندې یو نه پرې نه پرېښوال
موږ سره وخېجې هلته پوستې جوړې کوي
هلته پوستې جوړې کوي بیا یو ځای نه بل ځای پوستې ته چې دي خلکو سره کنده کې هلته وېږ دا موږ طالبان ولې چې قسم د موږ باندې چې یو ټک وشي که نه ولاکه تاسو یو پرېږدم په ما باندې خپل ټکان کړی ولاکه ما باندې سامان وخېجې و هغلته چې په اسان څوک دی سره وختم قسم دی لاندې پوستې نه ما باندې ډزونه پاچ کړه ولا شډاله کلمه مې تېره کړه ما ورته خدای په کښه بچ کړم ای دا ظالمانو نه کنه یو څوک نه پرېږدي که ما درواغو ته ویل بیا بېخي ما سره چې بیا خبرې ونه کوي بس دغه مشکلات بس د خلکو ته پاتې دي
په دغه پوستو باندې د چا له خوا نه ډزې کېږي
او طالبان یې ورباندې کوي
او طالبان ستاسې ولسونو سره نږدې پراته دي که لرې دي د کوم ځایونو نه پرې ډزې کوي
او طالبان دغه غرونه دي په پیر کو دي دا ټول غرونه دي غرونه داسې غټ غټ غرونه دي په نارې دي دندالونه دي په کو په موږ وزیرستان سره لګیدلې یو
نو استاس یې څه غواړی
اوس چې بل څه دي ولا د سرات پل ور نه جوړ شوی دی څوک په تېرې دی نه شي
که دا پوستې نه یي خو بیا د ورګون د ولسوالۍ وضعیت نور هم خرابېږي که نه
دغه لار چې دا ته خالي د ولس دپاره ده ټول هغه زه ول بازار ته دی نن لاړم نورې ورځې زما زه چې بازار ته تم زه بیا دغسې تلی شم هلته بیا په بازار کښې بیا ډېر ښکار دي هلته د ما ښکار کله پرې دي دا خالي بازار ته تللي بل هېڅ ځای ته نه ده تللي
دغه سیمه کې کورونه ډېر پراته دي نفوس به یې ډېر وي
هو پیر پکې تقریبا دولس دیارلس زره خالي نرینه ولس ته یې ډېر کورونه دي پکې ډېر خلک دي
دغه کلیوال چې د کلیو نه ارګون ښار ته راځي په دغه لاره کښې په تکلیف کې کېږي
او دا ټول که یوه نه ځي په تکلیف کښې که یغه نه راځي چې یوه پې ته اوبه ور ونه خېدلې ته به ساخ پرې په سر دې وایي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت له آمر ښاغلي عبدالروف مسعود سره شریکه کړه ښاغلی مسعود بلې اواز مې اورئ مسعود صاحب
نه اول یو ما ته ووایه ما موضوع باندې پوه کړه
یو پوسته ده دغه ارګون سره نږدې ده د ارګون نه چې سروبي ولسوالۍ ته ځي نور ولسوالۍ ته ځي دغه یو لار ده چې راځي دغلته یو پوسته ده د ظریف پوستې په نامه زامه پوستې دغه منصوبین چې دي عسکر دي افسران دي دوی راکې وځي او خلک ډېر زیات په عذابۍ پیسې هم د خلکو نه اخلي او ځینې خلک په زوره مجبورۍ چې دی ورته اوبه وخېږي او خوراکي مواد ور وخېږي او څه شي کله کله چې خطر پې مخ شي دا خلک ټول ځان سره ساتي
نه دا د هغه پوسته ده دا د موږ مخکې وه دا مشکل و د پیر کوتي په نوم باندې یو پوسټ ده
ها نو دغه خلک شکایت کوي او دلته د رادیو ازادي ماشين کې ثبت شوی نو کوم دغه مشکل به څنګه
وای 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 وای
بس تاسو شروع کړئ ما خپل سوال وکړو
ګوره دغه پوسټه کې موږ مخکې ستونزې درلودلې. زه تا د رادیو د خوانه زه خپل شریف ولسته اطمینان ورکوم چې انشاءالله هغه عاملین چې د خلکو د اذیت او د خلکو د تکلیف سبب ګرځي موږ به عدلي او قضایي ارګانو ته سپارو، او موږ دغه بیګاش په هغه پوستې ټول منصوبین بدل کړی دي، او یو قمندان هم یې پیلم د موږ تر نظارت لاندې ده. نو دا کړنې موږ کړی دي. زه په خپل هغه کې به هیڅ داسې څوک پرېنږدم چې هغه یا چاته ضرر ورسوي یا د چانه ناجایزې پیسې واخلي. پولیس د خلکو خدمتګار ده، نه د خلکو ازارون کوي. انشاءالله دا وعده درکوم او په پوره اطمینان درکوم چې زه پرې پوه شم او ما سره ولس همکاري وکړي او ماته زنګ ووهي. انشاءالله په هغې ورځ به د موږ رهبري د موږ قمندان صاحب د دې دومره جدي خلاف دی ته باور په خدای وکړه چې حد نه لري. نو قمندان صاحب دومره جدي خلاف ته چې داسې کسان وایي په دستي سرنوالۍ ته معرفي کوي دا پرېم نه دی.
یعنی محسوس صاحب تاسې وعده ورکوئ چې دغه ستونزه به په
ستونزه به حل کوو. دغه بېګایه دا تیره شپه موږ هغه پرسنل مکمل تبدیل کړی ده، نوي کسان هم ورلګېدي.
ډېر زیات تشکر.
زه خدای دې مرسته.
مهرباني. سلام.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو عزتمند او اوریدونکو وامه اوریدل چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه رښتین حق پرست ټلیفون کړی چې د ورګون ولسوالۍ د یوې لوړې پوستې اربکیان خلک زوروي، او د هغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرؤف مسعود وویل چې دوی اقدام کړی لسرغړوونکو امنیتي منصوبینو سره قانوني چلند شوی او موجوده ستونزه به هم وڅېړي او ډېر ژر به دغه ستونزه هم هوار کړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راځنا پیغام نشر کړي. دلته د سولس کال نجلۍ موږ پیدا کړې ده، که د هر چا وي دا خبره ګونګۍ ده، خبرې نس کولی. پر دغه شمېره جز موږ سره تماس ونیسي 0 9 4 9 0 5 5. بیا یې وایم 0 9 4 9 0 5 5.
السلام علیکم. زه د کندهار ته پنځه ولسوالۍ سره دولت ملچار خبرې کوم چې د کرزی دریم کال و چې زه په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. نو زه غواړم چې خپل کور ودا کړم چې هر څوک په اکثر معلومات لري. ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1.
بله، السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جورجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ کیسه کې دي بهتره دلارام کې دلې پوښتنه وکړي دلې.
بله، السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، سید شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. هر څوک په دې تړه حقله معلومات ترلاسه کوي او ټول پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 درو اویا 1 پنځه سوه اتیا. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 درو اویا 1 پنځه سوه اتیا. مننه چې موږ پیغام مننه نشروئ د ازادي راډیو ته سلامونه کوئ.
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی. کوچناک لنډه پازه ده، ګردۍ سترګې دي، پښتو ژبه وایي. دی وایي زه د ستونه یې لږ خوږ دی. دی وایي چې زه د کلا بل یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي. 03 3 1 9 1 0 2 1 په دغه نمبر باندې زما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکوم. د برشور په بهالک کردي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکې لټوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 12 1 15.
او خالق شوی نور د سړي ونای دي سره شوري هر چا په دغه پاک معلومات لري په دغه شمیره کې بیا زنګ راتووي.
بله وروره، دغه ته میاشت کېږي ونجل کوي ده تکلیف چې د صاب لوري نو درکه شوې نیمړه شته نژونده که هر چېرته په شپخانه کې په هر ملک تکا کې چا لیدلې وي په دغه شماره ما ته زنګ ووایا 0 00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه مړشته نه ژونداشته هیڅ معلومات نشته چې د چیرې دی که هر چېرته په شبخانه کې کار کو که هر چېرته لیدلی وي په دغه شماره زنګ ووایا خدای پامان.
السلام علیکم زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورو دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان لا دی چې د کندهار ښار ته د کار په بانه سره تللی وو نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو نو د ده تلیفون شمېره زما د ده سره نشته نو که دی زما یا اواز اوري یا بل به یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم نو زما د تلیفون شمېره ده 0 0 8 1 1 2 2 نو که دی ما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي یا یو بل یوي اواز په لري نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت د زینه د نورانی منی اوسیدونکی یم. سلامات یاست. زما یو ورور وکړی د جرنس کالج د څلور میاشت کې چې د کور وتلی یم او ډېر خلکو راته وویل چې په ناوا کې دی په هلمند کې دی چېرې دی چېرې وایي موږ خبرې سره وکړو چې په هلمند کې یو بس کار چاره ته پیدا کړي خپلې شیرني ژبه اخلي د زموږ ټلیفون نمبر 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادۍ د دوه ټولو کارکوونکو
اوریدونکو ته
السلام علیکم ز خرغه د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ ته تیسته د پیغام پرېږد نور وختونه نه هم پیغام په پریس دی خو تاسو نه دي نشر کړی هله کوم چې دا نشر کی موږ یو کلیوال د شرف الدین ولد وکیل په لټین دی نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورک دی هیڅ معلومات یې نشته کچا لیدلې وی یا د خپل ځمږ راغوري نو زما سره دی په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي مننه د خدای په امان.
سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سم قرض وسوالینم الحمدلله یم دا کالو دې مې چې کې دې سزیمې نه دا راکښو دې دا قرانه او سراتي و هیراته ورک دې په نامه د اسد الله دې څنګه څه کالو دې د فار نه مرزا دې هر چا سره چې یادې خپل از ما زغ او ری یادې چې او ته معلومات دې په خاطر د خدای په دې غلم باندې ما ته زنګ وې شپر وسه او څنګه اچیا یو سلو شو دا اچیا دوا سو وې شبل لمبا ده تا شپر وسه اتیش وسو شپانس اتسو دولس دا یو لمبر بیا دا تاوان شپر وسو کنزاتیا یو سبو شپوزاتیا دوسو وویش پا دیغا لمبر دیو ما تا زنگو وی پا خاطر دا علا و سلام نور و مزایمات نزنکو.
السلام علیکم عبد الرحمن دا بادغست ودایت دا غرماشی و لسوالی دا زدیک دا کلی تخصص سر پا تماس کیم ساکد عبدالحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورکسه وی دی به خپل عصبي تقریبا مری خپل نوم نشي ویلای بعض وخت په حالي بعض وخت بده حالي مې کې څو معلومات ولري زمو سره د په دغه شمیره تماس ونیسي صفر و اته اته صفر یو دوا اته دوا یو یو ار بیا د شمیره وای صفر و اته اته صفر یو دوا اته دوا یو جهیزه او د تور کول کېږي هر چا چې معلومات د غسیره کوي د لزر افغاني.
السلام علیکم زه یو رښتوی وراره لرم چې نوم یې د لاغا ده دا پنځه کال کېږي چې درس الو اول موږ نه معلومیږي هیڅ نمبر یې معلوم نه ژوندای معلوم ده که چاته اول دي نو ماته دې لطمن په دې شماره زنګ وی ازادي راتو نه موږ سلامونه او دې موږ आवाज نه نشر کیږي په دې باندې د مرحوم سید آغاز وی ده او د لاغان میږي کمپاین نه درکه شوی تقریبا 15 شپه کال کیږي چې دې الو اول موږ نه معلومیږي و سلام دې موږ راځو ازادي یادو دې پیغام نشر کیږي.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د بادغست ولایت د غرماش د ولسوالۍ د ټکی د کړي څخه ستاسو سره په تماس کې هم باړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک دی مل چې دی د ایران راوښتی دی حال باندې اوښتی دی لیونی د نیولو په شکل دی بعضې وخت په ځان پوهېږي بعضې وخت نه پوهېږي څوک په اړه معلومات ولري السلام علیکم زه عبدالرحمن د بادغست ولایت د غرماش ولسوالۍ د پونتوته کې د کلي تخصصاتو سره په تماس کې یم. په دې اړه د عبدالحمید چې د برکات زوی دی
دی خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران سره اوسېدی دی د نیمروز او د هرات په ساحل کې ورک شوی دی چې هر څوک په ده په اړه معلومات ولري زموږ سره دی په دغه په شمېره باندې موږ ته د زنګ ووایي شمېره زه وایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 یو ار بیا دا شمېره تکراروم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 د دې جهیزه یا انهام چې بولي نظر افغانی د کیسوت معلومات لري یا راته پیدا کی نظر افغانی د دې انهام دی خدای پاک دې تاسو ته خیر درکړي د مېران نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هو زه اجاد القیم اسګزی د سپین بول دکسه سیسره په تماس کیم. خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچي ورک دی ډېر اعلان نه کوي دي زما یو بچي ورک دی نو مې بارام دی تا ټول سکال دی درې نیم کال کېږي چې د کور ته نظر کې سوې دي ار مسلمان ورور ته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې ایران کې په ار ځانو ملکات کې چې د بلیا د خدای ار چاره چې معلوماتي یادې په خپل دا اعلان اورینو پر دا شمیره زما سره اړې کوونه شي دا شمیره زما راشي پر اویا تو اویا دیرش یو سلو تلور دیرش بل شمیره دا شي پر اویا دیرش نسل ویر انځه سوا او شپته زیر ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي او ار مسلمان روزه کې معلوماتي پس په دا شمیره زما سره اړې کوونه شي. و سلام او راز مو نیکمرغه خدای مشهاد آباد او بلدي ولره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوتوال دار غنداب ولسوالی څخه می شګوالی دي د درایي د کلی څخه زموږ یو مسایه دي دا 2-3 کال کیږي چې ورک دي هیڅ تر کې نه دی معلوم. هر څوک یې پاړه معلومات لري سلام ماما نمیږي په کلی کې مشوره په ګوګو ماما دي هر څوک یې معلومات پاړه لري دا شمیرې ته دی ځنګوي 0 1 0 2 3 1 2 0 0 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نور د شایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربات کلی اوسیدونکی په حال د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ د فساد د سیمه سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي یو مې ورور دی ورور د ګل احمد په نامه دی یو مې اخ دی اخ دی سردار محمد په نامه دی د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غو سل د ورونو نوم معنی دی ار یو لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روز محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور د ورونو نوم معنی دی ار یو لکه بلولی افغان ولی او ولی جان که د دوی په هره هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ د ربات کلی چې دن کې د 2.5 کال کې زکور نه درکسې د ټلیفون د دې شمیره سره د اړیکه ونیسي 0 1 0 2 2 1 0 9 5 8 ټلیفون شمیره زل بیا 0 1 0 2 2 1 9 5 8 خدای په الله.
زه عمران یم له کندهار ښار څخه خبرې کوم په دې هیله چې د ازادي رادیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکي جوړ وروږي او شجبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدوري پسې ایران تکللی وو. زما سره یو وخت تماس ټینګ کړ چې دی په ایران کې وو تقریبا واته میا شمخ کې خو بیا موږ کوشش کوو چې په هغه شمیره دته زنګ وو د دې ټلیفون جواب نه ورکړي. نو قاود لازم موږ هغه وره خپل کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظر ده. نو د دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمیره ته مات ونیسي 0 1 0 3 1 5 3 5 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ورته وایم 0 1 1 0 3 0 د ازادي رادیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خلاص پرم علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.